په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنت وایي په دغه هیواد کې لټول خلکو په ځانګړي توګه له ښځو سره تبعیض روان دی. بنت له افغانستان تر ستنېدو وروسته د امریکا غږ پښتو آشنا تلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې مېرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. طالبان بیا د ښاغلي بنت دغه خبرې ردوي. د طالبانو د فواید عامې وزارت پریکړه کړې چې د کابل کندهار او کندهار هرات سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې په دوو پړاوونو کې خصوصي سکتور ته وسپاري. د طالبانو د فواید عامې وزارت پرون په دې اړه په خپله ویب پاڼه اعلامیه خپره کړې ده. د کابل کندهار هرات لوی لار 900 کیلومتره اوږدوالی لري چې په 2002 کال کې د امریکا، سعودي عربستان او جاپان په مالي لګښت بیا ورغول شوه. د برازیل په شمال کې در درنو اورښتونو وروسته د ځمکې خوېدو له کبله د مړو شمیر څلور اتیاو ته ورسید. د برازیل د پرنابوموکو والی پرون یکشنبه ویلي د پیښې په لومړیو ساعتونو کې به د بیړنیو مرستو رسول سخت کار وي. په برازیل دغې سیمه او څوارلس نورو سیمو کې اضطراري حالت اعلان شوی او روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. ستراتیژیکو ښارګوټو او ښارونو ته یې ځان نږدې کړی او پر خارکیف توغندي ولي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو دات کام کې لوستلی شئ. اوس هم 15 دقیقې او نیز بحث د احمد تکل په کوربه توب.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 15%
متاسف یم چې
حکومت کې
کړې د ازادي راډیو او نیز بحث.
د دې اونۍ 15 دقیقې بحث مو ز احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشرتابه د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور څېړو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارونکو ډلې په 14 تحلیلي راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو راغلی چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ته خپل بیعت تازه کړی دی. راپور زیاتوي چې القاعده شبکې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه د خپلې ډلې لپاره د نویو کسانو د ګمارنې او تمویل په ګټه کار اخیستی دی. په راپور کې دا یادونه هم شوې چې اوسمهال د القاعده شبکې غړي د کابل په ډیپلوماتیکو سیمو کې استوګن دي او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته اسانه تګ راتګ کوي. خو په راپور کې ټینګار شوی چې دا معلومات د ملګرو ملتونو د څارنې ډله نشي تاییدولی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا د ملګرو ملتونو دریم راپور دی چې د القاعده او طالبانو د اړیکو یادونه پکې شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دا راپور رد کړی دی. د دې وزارت ویان حافظ یا احمد تکل نن رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارونکو ډلې درلسم راپور چې پکې ویل شوی په افغانستان کې بهرنۍ ډلې شتون او فعالیت لري بې بنسټه بولي او په کلکو ټکو یې ردوي. حقیقت دا دی چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره نړۍ او سیمې ته له افغانستانه د هر ډول ضرر پېښېدو مخه نیول شوې او د افغانستان حکومت له تیرو 9 میاشتو راهیسې هڅه کړې چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د ښه اعتماد فضا رامنځته کړي.
ښاغلی تکل زیاتوي چې د طالبانو حکومت پر خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار کوي او ډاډ ورکوي چې هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل چا پر ضد استعمال کړي. د امریکا لانګ وار ژورنال خپرونې تیرونۍ په یو راپور کې وویل د القاعده شبکې مرکزي مشرتابه چې ایمن الزواهری په راس کې دی په افغانستان کې شته. د خپرونې لیکلي چې الزواهری لا هم با نفوذه جهادي شخصیت ګڼل کیږي او د دې شبکې وسلوالې ډلګۍ د ده اوامر او هدایات ترلاسه کوي. د امنیت شورا د څارونکو ډلې په راپور کې همداراز په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او فعالیت ته هم اشاره شوی. خو په نننۍ خبرونه کې ګورو چې دا راپور بل امنیتي پلوه په څه معنا وي او د افغانستان لپاره به یې احتمالي ګواښونه کوم وي. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند مشر سید اسحاق ګیلانی او د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی له ښاغلي ګیلاني نه غواړم وپوښتم چې تاسو ګیلاني صاحب دا راپور کتلی فکر کوئ چې څومره د افغانستان له واقعیتونو سره سمون لري؟ او طالبانو البته ویلي دي چې دا د افغانستان له حقیقي یا واقعیتونو سره سمون نه لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. من نه تاسو ته تاسو نه او زما احترام جناب اندرس ته او د افغانستان شریف خلکو ته. زما په نظر باندې دا راپور یو مقدار هوایی دی په دې چې هیڅ قسم سند موجود نه دی او دا ویل کیږي. زه چې په افغانستان کې یم خو ما داسې یو شی احساس کړی نه دی، ولې د القاعده د موجودیت خبرې په مختلفو ځایونو کې کیږي، د داعش کیږي، د چچنو الغورو د دې کسانو موجودیت په افغانستان کې هر څوک پرې غږیږي او حتی شواهد موجود دی. ولی دغه شل کاله چې 250 ملکونه په افغانستان کې وو او همدا القاعده او همدا داعش دوی ټول په افغانستان کې وو، مګر یو وار مونږ ونه اورېده چې امریکایانو د القاعده مرکز بمبارد کړی وي. خو همیش جنګونه په طالب باندې وو او دوی راغلي وو د دې دپاره چې القاعده د منځه ویسي، ترورستان د منځه ویسي. طالبان خو افغانان وو، په افغانستان کې ژوند کاو، دوی مړه کړل، بې ګناه خلک یې مړه کړل، په کلیو په بانډو کې بمونه واچول، خلک یې مړه کړل. نو د دې د خاطره زه فکر کوم چې که دغه خبره رښتیا وي نو د افغانستان دپاره یو نوی پیلامه ده چې مونږ بهرنیانو ته سند ورکوو. زما خواهش امارت اسلامي نه دا ده چې دا خارجیان که موجود وي دا د هر څونه زر کولای شي د تاریخ طالبای پاکستان په شمول د افغانستان نه وباسي، په دې چې نور افغانستان د جنگونو او د بدبختیو توان نه لري.
ګیلانی صاحب، وړاندې په دې باندې خبرې کوو چې د دوی موجودیت په افغانستان کې د افغانستان لپاره کوم امنیتي ګواښونه یا د نړیوالو د مداخله احتمال پېښولی شي، مګر یوه بله پوښتنه دا ده چې غواړم تاسو لنډ ځواب ورکړئ چې ایمن الزواهری او د القاعده شبکې مشرتابه که په افغانستان کې نوی نو چیرته دی؟
نه زه خو ما خو لیدلی نه ده چې په افغانستان کې وي که نه وي، ولې دا هم زه په ډېر سراحت باندې ویلی شم چې القاعده یوازې په افغانستان کې نه، بلکې هغه یو جهانی دغه دی حزب دی چې مخصوصا په افریقا کې د دوی ډیر زیات پلویان دي او په اته په عربي ملکونو کې په هر ځای کې دوی کېدای شي چې موجود وي او تګ راتګ وکړي او د دوی لپاره دغه زمینه مساعده ده چې دوی سفر وکړي. او که په افغانستان کې وي دا بیا هم د امارت اسلامي مسؤلیت دی چې هر څو نظر د افغانستان خلک د دغه جنجالونو نه خلاص کړي او دا ترورستان یا دا بهرنی قوتونه چې څونه په افغانستان کې دي دوی ټول ته ځواب ورکړي او د خپل خاورې نه وباسي.
ډیره مننه اندر صاحب. ستاسو په باور څومره امکان لري چې د القاعده شبکې مشرتابه او عمومي مشر ایمن الزواهری په افغانستان کې وي؟ یا مثلا که په افغانستان کې نه وي، همدغه پوښتنه بیا هم مطرح کیږي چې په کوم ځای کې به وي؟ آیا د پاکستان په قبایلي سیمو کې، په پاکستان کې دننه، د پنجاب په ځینو برخو کې، لکه د شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن چې وو، دوی به په کوم ځای کې وي ستاسو په باور؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه کوم. سلامونه ښاغلی تکل صاحب تاسو ته، ستاسو قدرمن میلمه ښاغلی ګیلانی صاحب ته، او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا به ډېره ستونزمنه او ډېره مشکل پوښتنه وي جواب یې چې زه وایم، ځکه موږ ولیدل چې د اسامه بن لادن لکه تاسو ویلې د دوی شتون په افغانستان کې ښودو، په آخر کې د پاکستان د هغې سیمې چې زموږ قبضه کړې سیمه ده په پښتونخوا کې، هغه ووژل شو. نو له دې نه ښکاري چې د نړۍ تبلیغات تل د دغسې غریب هېواد لکه افغانستان په ضد کېږي، خو بیا د مشران په نورو هېوادو کې پیدا کېږي. هیله من یم چې دا ځله هم دغه راپورتاژونه سم کنټرول شي او د نړۍ استخبارات دومره ضعیف هم نه دي، د امریکا د متحده ایالاتو او د پاکستان او د روسیې او د چین، چې دا ونهشي کولی چې دا د دوی د القاعدې د مشرتابه ځای او هغه د دې کړنې تعقیب نشي کړای. زه باور لرم چې دا هر څه دوی کنټرولولی شي، مهار کولی شي. ښه به دا وي چې د افغانستان اسلامي امارت سره تعامل ته نږدې شي، نه دا چې نور تهمتونه مو ورباندې وشي. او د افغانستان دغه فعلي سیاسي او اقتصادي وضعیت باید تغییر ومومي، که نه یې په رښتیا هم دغه تروریستي ډلې چې اوس هم شتون یې معلومیږي، لکه د داعش په افغانستان کې تروریستي عمل هم ترسره کړه، او د افغانستان له خاورې زموږ شمالي ګاونډیانو ته لکه تاجکستان او ازبکستان تیره میاشت توغندۍ هم فایر کړې، نو دا به نور هم قوي شي که چیرې د افغانستان په د خلکو او د افغانستان په د ځمکني بشپړتیا په وضعیت باندې نړیوال درست فکر ونه کړي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې اندر صاحب ویل شوي دي چې د القاعده شبکې مشر د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده ته بیعت کړی او هغه یې هم بیعت منلی دی. که دا خبره رښتیا وي نو خو بیا ښایي چې ظواهری په افغانستان کې دی.
زه نشم ویلی چې سب سره په افغانستان کې، خو اړیکې هم نشو ویلی چې نشته ورسره، ځکه په افغانستان کې په دا پنځه سوه کلونو کې ګیلاني صاحب ته به ښې معلومېږي چې د مجاهدینو سره دغه القاعده شبکې اړیکې وې، دوی سره کومکونه کول او تمرینونه، او دوی سره رابطو، د دوی مشران تګ راتګ هر څه موږ په لیدلی په افغانستان کې، او ویډیوګانې موجودې دي. او د طالبانو سره هم د دوی اړیکې وي، او د طالبانو اسلامي امارت د پالیسۍ نگانه شاید ځینې شیان رد کړي، خو په عمل کې تر اوسه پورې دا ثبوت نه رسېدلی چې دوی اړیکې ورسره قطع شوي او که لا هم دوام لري، ځکه د دولت پالیسي خدای جوابي وي چې باید همداسې ووایي چې زموږ اړیکې د هیچ چا سره نشته. خو موږ ګورو چې نړۍ هم زموږ د هیواد حالات ساري، او القاعده شبکه په نړۍ کې فعاله ده، مګر زه باور لرم چې ډیر مرکزونه او ډیر د تمریناتو ځایونه به په پاکستان کې وي. او پاکستان کې واضح خبره ده چې هلته چشنیان، یوغوریان او ازبکان دا چې طالبانو سره دا ټول وسالته پات شوي دي، او پخوا د داعش سره مو عملته تللي دي، مرکزونه به ډیر زیات هلته وي. خو د اړیکې شتون نه ردوم او نه تاییدوم، دا ځکه چې القاعده ډېره قوي شبکه ده، او دغه مجاهدینو طالبانو ته تل مرستې کړې دي، او د دوی تر اوسه پورې دغه توان په مجاهدینو او یا په طالبانو کې زه نه وینم چې لوغینه به ډېر ژر قاطعانه ځان خلاص کړي.
مننه. ښاغلی ګیلاني، فکر کوئ چې په طالبانو کې دا قدرت نشته چې القاعده ته ځواب ورکړي، یا القاعده شبکه که چېرته په افغانستان کې وي د دوی مشران له افغانستانه وباسي، یا ورته ووایي چې موږ پرېږدی په دې خاطر چې موږ له دنیا سره په لانجه اوړو، لکه د تیر ځل واکمنۍ پر مهال چې له ستونزو سره مخامخ شو داسې مخامخ کېدای شو؟ دا ځواب دا زړه په طالبانو کې شته؟
دا ځواب قطعي طالبان ورته ورکولی شي. طالبان کېدای شي چې مزاحمتونه هم ورته پیدا کړي او دونه په تنګ کې چې دی، ولی زه وایم چې بین المللي ټولنه چې که طالبانو سره لاس ورکړي، نو دا به د افغانستان په ګټه وي چې هغوی وګوري چې دا خارجیان د افغانستان نه ووتل. نور بهانې به د بین المللي ټولنه قطع شوی وي. دغه زمینه نو امارت اسلامي ته ضرورت دی چې پیدا کی او نړیوالو سره خبرې وکړي، او په شریکه باندې دا د دوی کاکستون مرکزونه دلته دي دا د وباسي، او که د دې معلومات هم ورسره وي چې دا په پاکستان کې مرکزونه لري، هغه هم ورته په ګوته کړي چې په دغه ځایونه کې اوسیږي. زه د جناب اندر صاحب خبره تاییدوم. واقعا دا عربان د افغانستان د جهاد په وخت کې چې صرف او سره په جګړه کې بوخت و، دوی راغلل، د دوی مرکزونه و په افغانستان کې، دوی په صورت قطع د روسانو په مقابل کې نه جنګېدل، بلکې دوی ټریننګ کمپونه لرل. حتی د 11 سپتامبر په ورځ باندې چې موږ د ملل متحد په دفتر کې دغه خبره ورته وکړه چې دا القاعده هلته مرکزونه لري او دوی ټریننګ کمپونه لري، دا د روسیې په مقابله کې نه دی، دا د باندې د افغانستان نه کوم کار دی، هغوی نه منله تر څو چې څو دقیقې بعد د 11 سپتمبر واقع وشو. نو دا یو حقیقت دی، د دې نه سړی سترګې نشو پټولی. او دا چې ایمن الظواهری بیعت کړی وي، زه دا هم نه منم په دې چې ایمن الظواهری په نړیواله سطحه باندې یو ځان ته یو رهبر وای او د القاعده مشري په غاړه دی. د غریب بایت هم ظاهري حالت ولري، فقط د دې لپاره کدی په افغانستان کې وی دلته د پاتې شي، مګر زما شک دی چې دای په افغانستان کې وی نور کسان به په یقین سره چې اوس کسان خو به وي.
مننه. اندر څه فکر کوي چې القاعده شبکه به بهرنۍ ملاتړ ولري، مثلا د سیمې د هیوادونو په کچه، مثلا له پاکستان نه، مثلا له ایران نه، یا په اوسني نوي وضعیت کې له روسیې نه، داسې امکان شته؟
مننه کوم تکل صاحب، زه په سر کې له ښاغلي ګیلاني صاحب نه د زړه له کومې مننه کوم چې دای د مجاهد په توګه او اوس د افغانستان د پاره، د افغانستان د خلکو لپاره دغسې ستر حقیقت وویل. دا یو ډېره ښه خبره ده چې زموږ پخواني مشران هم دا چې ضرورت و جهاد وخت کې له عربانو نه مرستې غوښتې، مګر اوس چې جګړه ختمه ده او خارجان وتلي د خپل وطن په ځمکنۍ بشپړتیا باندې، هر جهادي مشر دغسې فکر باید وکړي، واقعیتونه باید وایي. او بل رازم د دغه القاعده او داعش ډلې دا ټول د زبر ځواکونو د خپلو د ستراتیژیکو موخو لپاره جوړ کړي دي. تاسو ګورئ چې دوی غیر د اسلام په ضد عمل کوي. زموږ په هیواد کې 15 جګړه ده، اسامه بن لادن دلته وو، امیل زواری دلته وو، دا نور دلته وو. زه مینهاس یو افغان ویل سم چې دوی په افغانستان کې کلینیکونه او مدرسې خو څه کوي؟ یو جماعت مسجد چې د خدای پاک کور د ولته خلک عبادت کوي دوی نه دی جوړ کړی، برعکس جماعتونه یې وران کړي، روغتونونه یې وران کړي، ښوونځي یې وران کړي. بنان دا هغه شبکه ده چې خامخا د پردیو د استخباراتو لپاره کوي، نه د اسلام لپاره.
زما مطلب دا دی چې په دا نوي وضعیت کې، په دا اوسنیو روانو حالاتو کې، وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي او په داسې حال کې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی او په یو ډول سره په یو بل برخه د نړۍ کې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري، فکر کوي دا امکان شته چې القاعده شبکه دې له دغو چینلونو نه د مرستې هیله ولري یا به ترلاسه کړي مرستې؟
دا نو ډېر یو پټ استخباراتي کار ده چې شاید دا کار کړی وي، ځکه چې ضرورتونه پیدا کېږي. همدا اوس ځینې هیوادونه دي چې اوکراین ته، تاسو به راپور اوریدلی چې حتی په ترکیې نه افغانان، ځینې افغانان روسیې خپله پوتین ویل چې افغانان رالیږلي دي. نو خامخا له دغسې شبکو نه هم کار اخلي، مګر د دوی اقتصادي مالي بنیه، ځینې ډېر عربي هیوادونه شخصي خلک حتی په مسجدو کې دوی ته مرسته ټولېږي او دوی دغسې کانالونه لري چې دوی ته مرستې وسي. خو د دغه زبر ځواکونه هم کېدای شي له دوی نه د خپلو موخو لپاره، لکه څنګه چې ما ویل، دوی جوړ کړي همدې لپاره دي کار واخلي، او دا ډېر زیات امکان لري.
ډېره مننه. ګلانی صاحب، تاسو مخکې یوه یادونه وکړه چې تاسو ویل که طالبان که چیرته القاعده شبکه په افغانستان کې وي، تاسو غوښتنه وکړه چې د طالبانو حکومت باید په یو ډول سره دوی ته ووایي چې نور په افغانستان کې لانجه جوړه نه کړي د دوی لپاره. د القاعده شبکې د مشر موجودیت او د دوی حضور په افغانستان کې، د ډلګیو د وسلوالو حضور په افغانستان کې، بیا پلمه جوړېدلی شي د دې لپاره چې یو ځل بیا لکه د 2001 کال په پای کې چې د طالبانو پر حکومت د پرزولو لپاره د نړیوال ائتلاف لخوا برید وشو، داسې یوه پیښه بیا تکرار شي؟
په تکل صاحب، په یقین سره کېدای شي. دا ټول هغه بهانې دي چې د افغانستان دپاره اخیستل کېږي، او همدا اوس هم د افغانستان فضا د امارت اسلامي په لاس کې نه، بلکې د امریکایانو په لاس کې دی. مونږ هر شپه هر ورځ درون تیاری ګورو چې د کابل په فضا باندې ګرځي. په نورو ولایاتو کې دا راپورونه شته دي چې هلته ګرځي، حتی B-52 هم کله کله ګرځي. نو دا ټول هغه بهانې دي چې دوی پیدا کولی شي، او په یقین سره چې درون دغه راپورونه چې کوم مرکزونه د خارجیانو په افغانستان کې شته دی، هغه په ډېر ښه وجه باندې پوهېدی شي او هغوی پیدا کولی شي. زما په نظر باندې د افغانستان نجیب خلک نور د جنگ توان نه لري، خدای دې نه کړي چې نور د افغان پوزه وینه شي. چې بیا مونږ خارجانو ته بهانه ورکو زمونږ د تنکی ځوانان بیا پکې شهیدان
دي. ګلنی سبب تاسو په کابل کې یاست، د طالبانو له مشرانو سره مو خبرې کړې دي او کله به مور سره لیدلې وي، دوی په دې خطر پوهیږي؟
په اول شپو کې بلې، ما ټولو مشرانو سره خبرې کولې، هغوی لیدلې او په دغه مسلمان په حیث باندې ما خپل غاړه ته خلاصه کړې او دا خبرې مې ورته ټولې رسولې. مګر اوس دوی یا ډېر مصروف چې ضرورت نه لري چې مونږ سره وګوري، دا مشران مونږ سره نه ګوري. د هر یو نه بار بار مونږ د ملاقاتونو غوښتنه کړې ده، متاسفانه موافق شوي نه یو چې یو سره د نږدې نه وګورو.
ډېره زیاته مننه. ستاسو نظر څه دی د احتمالي حملو د نړیوالو په اړه اندر صاحب؟
بله، وو ګوري د افغانستان موږ وضعیت ته ګورو، لکه څنګه چې سیاسي او اقتصادي تحریمونه دي، په همدغه رقم سره د امریکا د متحده ایالاتو نظامیان هم په وار وار ګوتڅنډنې کړي دي او زموږ ګاونډیانو هم تاسولي چې پاکستان عملاً بمبار توک او حتی زموږ د شمالي ګاونډیان چې ډېر ضعیف وو او زموږ د جهاد د برکت دوی ازادي اخیستل، دا هم رقم رقم ګوتڅنډنې کوي. زموږ ځینې ورونه چې دوی ته ورغلي دي وروسته له جمهوریت د سقوط نه، هغوی کوشش کوي واسوي جګړې ته. نو دغه ټولو احتمالات چې موږ ګورو ډېر امکان لري که چیرې طالبان په خپل سیاسي دریځ کې په هېواد دننه اول یو ښه مشروعیت ترلاسه نه کړي او نړیوالو سره د نړیوالو هغه وختنې چې د افغانستان ملي منافع او د افغانستان د مقدس د اسلام د مقدس دین سره مخالفت نه دي جوړ جاړی ونه کړي، دا امکانات احتمالات موږ ډېر زیات وینو. ځکه همدا اوس هم ځینې راپورونه پټ دولت نه خبري، خو خلکو ویلي چې په هلمند کې په ځینو ځای کې تیارو د امریکایانو نه یوازې چې ګزمی کړي بلکې عملاً یې بمبار کړی، یو پایګای ور لمنځه یوړه، دا خبره بیا پټه پاتې شوه. نو موږ ګورو که چیرې دا وضعیت همدا رقم دوام کوي، د افغانستان اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او په کور دننه کې سیاسي مشروعیت نشته، دغسې شرایط ته پخپله د افغانستان اسلامي امارت لاره ورکوي چې بهرني زبر ځواکونه چې خپل مخې لري او بیا په وسال کې چې د شرق او د غرب بلاک بیا په خر په خر دی او ډېرې ناندرې ډېر داوي سروي، دا زموږ هېواد ته یوارې بیا خپله نیابتي جګړه راولي دغه براکونه. نو د دې لپاره ښه سیاست پکار ده چې متاسفانه چې تر اوسه پورې مونږ بیا په هغه خوب کې چې مونږ ټوله نړۍ ماته کړې ده او دغه شرایطو ته د ښه تعامل لپاره لاره نه واروو، مغرورانه عمل کو. افغانان باید ځان پوه کړي چې تر هغو خپل هېواد بیا د بهرنیو د سیاست او د نیابتي جګړې ښکار ونه کړي. مننه کوم.
تاسو نه مننه. ګیلانی صاحب، ستاسو په نظر د دوحې د تړون یادونه هم په دې د ملګرو ملتونو په راپور کې شوې ده. د دوحې د تړون په اساس طالبانو ژمنه کړې چې نړیوالو تروریستي ډلو ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. د دوحې تړون نور مواد هم لري. څومره ستاسو په نظر د دوحې تړون د طالبانو له لوري عملي شوی؟
زه فکر کوم چې د دواړو لوري نه دا عملي شوی نه دی، نه امریکایانو عملي کړی او نه طالبانو. حتی د کومې ورځې نه چې طالبان ننوتل کابل ته، نو د دوحې کوم تړون چې هغه منتفي شوی دی او په هغې باندې قطعا کار نه دی شوی. که د هغې په رڼا کې کار شوی وی او دلته امارت اسلامي خپل غیږ د ټول افغانانو لپاره خلاص کړی وی او زموږ تعلیم یافته او کارپو خلک چې اکثریت متاسفانه د افغانستان نه ووتل، دوی ته د اطمینان او د بلنې داسې زمینه مساعده کړې وی چې دوی راغلی وی خپل خاوره کې دلته خدمت کړی وی. نو دغه وخت خدمت کولو دی، دغه وخت کار کولو دی او دا زمینه باید امارت اسلامي مساعده کړی وی. چې په تاسف سره دا نه میاشتې شو مونږ داسې یو رڼایي ونه لیده. زه فکر کوم چې مونږ په یو تیاره تونل کې روان یو او رڼا نه ښکاري. هیڅ ملک مو په رسمیت نه پیژني او هیڅ یو ملک پکې مونږ سفارتونه نه لرو، زموږ سفارتونه فعال نه دي. دلته هم چې کوم سفارتونه د پردي وطنونو شته دی، هغوی افغانانو ته ویزه نه ورکوي، ورسره روابط نه لري او بل اخر افغانستان پر رسمیت ته پیژندل. نو دا دا به د خاورین نړۍ کې دغه سي یوازې ژوند کول دا به ډیر ګران تمام شي د امارت اسلامي او د افغانستان د خلکو لپاره. امید ده چې دوی په خپل پالیسیو کې تغییر راولي او یو مقدار د دنیا سره ځان همګامه کړي چې د دغه بحران نه ووځو. په غیر دغه نه زموږ به هر ورځ هم دا خبره وي چې موږ 2-5 ملکونه د ماته ورکړې خو یو 2 بجې وړو موږ ته راکړي. زموږ دغه ټول غوښتنې او افتخارات دا شوی دی چې خپل خلکو ته فقط وړو وغواړو چې دوی یو څو ورځې ژوندي پاتې شي.
مننه. که یو ځل بیا د القاعده شبکې حضور ته په افغانستان کې یا د ملګرو ملتونو د راپور ته ورشو، ظاهراً داسې ښکاري چې القاعده شبکه فقط په افغانستان کې حضور لري، ځکه چې موږ ته هم معلومه ده چې دوی خو له افغانانو سره اوس ښیښې کړي دي، کورنۍ دلته شته، عربان وو د جهاد له وخته په افغانستان کې وو او ښایي تر اوسه پورې به هم هلته وي. نو ظاهراً دوی فعالیتونه نه ښکاري، یعنی په ناامنیو کې داعش ډله ده او په خپله د طالبانو حکومت دی چې په جګړو کې ښکیل دي. نو د دوی د موجودیت هدف شی دی په افغانستان کې چې په دې ډول سره یوازې پاتې دي، په افغانستان کې فعالیت نه کوي؟ فکر کوي دوی د نړیوالو په ضد یا د نورو هیوادونو په ضد د نقشو په جوړولو یا د حملو د پلانونو په جوړولو مصروف دي؟ تاسو ته مې ویل که لنډ تاسو ځواب وایئ، بیا په همدې مسله غواړم چې د اندر صاحب نظر هم وپوښتم.
فقط یوه جمله چې وایم چې القاعده نور جنګي ډله نه ده، بلکې تمویل کوونکی حزب دی چې ډېر زیات نور ګروپونو ته پیسې او پلانونه جوړوي او هغوی د دې جنګ کولو نه مستقیم لاس اخیستی دی. او دا اوس هم د داعش او دا ټول د مالی بنسټ القاعده دی، او القاعده سره ډیر ډغرې وهل هم آسان کار نه دی.
مننه. د وروستیو 2-3 دقیقو کې یو که اندر صاحب تاسو راته ووایاست چې القاعده شبکه ګلانی صاحب وایي چې یوازې تمویلوونکې ده، فکر کوي یوازې تمویلوونکې ده که پوځي روزنه هم نړیوالو تروریستانو ته ورکوي؟
مننه کوم. اول خو باید زه دا ووایم چې ما ته چې زه یو بې طرف افغان او پخوانی نظامي افسر یم، زه باید ووایم چې القاعده او مجاهدین او طالبان او دا داعش دا ټول یو مرام یو هدف لري، له یو خوا تمویل کېدل. خو اوس چې په افغانستان کې اسلامي امارت یا د طالبانو اسلامي تحریک واک ته رسېدلی ده، القاعده لکه څنګه چې ګیلاني صاحب ویلي او تمویل کوونکی حزب ځان ته وایي، دوی خپل غبرګون نه ښیي. زه باور لرم چې منتظر دي د نړیوالو غبرګونونو ته چې د افغانستان اسلامي امارت به په رسمیت پیژني او که یا دلته یو بله لوبه رامخکې کیږي. نو که چیرې نړیوال یو ښه فکر وکړي او د افغانستان اسلامي امارت هم واقعا د افغانستان په ځمکني بشپړتیا او د افغانستان د خلکو په راتلونکي باندې فکر وکړي، باید ځان له دوی نه خلاص کړي او جهانیانو ته ځان ته تعامل ته نږدې کړي. که چیرې دا تعامل ونه شي، زه باور لرم چې نه یوازې القاعده او داعش اوس یو څه دلته معلومیږي، ډېرې نورې توریستي ډلې به راپیدا شي، لکه لشکر طیبه چې اوس هم کله کله داسې اوازې یا خبرونه خپرېږي، الوبایده، همداسې نور ډلې به دلته فعال شي، یا د غوریانو چې هغوی هم په آرامه لري ناست، هغه به هم ځان وښیي. د ازبکانو ازادي غوښتونکی غورځنګ چې هغه هم د ازبکستان لپاره یو سرخوږی جوړوی شي، د همدې خاورې نه به دوی کار واخلي. خو ښه به دا وي چې د طالبانو اسلامي تحریک اوس واک ته رسېدلی، ځان لکه څنګه چې افغانان دي، دوی باید د دغه تروریستي ډلو او په ځانګړې توګه د القاعده له دغه استثمار او استعمار او دغه کنټاکټ چې دوی سړي ځان نه دي کې چې تر هغو نړۍ دوی په رسمیت وپېژني او باور ورباندې وشي او د افغانستان د خلکو لپاره به هم د په ګټه وي. که نه، دا موضوع به ډېره جنجالي، دلته به ډېر داسې جګړې
پېښې ډیر مننه. د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند مشر سید اسحاق ګیلانی او د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندلوڅه په 25 دقیقې بحث کې را سره و. له تاسو او له میلمنو نه مننه چې د خبرونه مو تر پایه واورېده.